اوریدونکو د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل کوربا اسر الله مومن سلامونه ومنه هیله لرم چې روغ جوړ بستی. وخت شوه 2 بجې نن د ګل ورځ د 2015 کال د اگست میاشتې 4 منیټه ده. په دې ګړی کې به د پاکستان او هندوستان ترمنځ په اړیکو همداراز نور هم یو شمېر رپورټونه لرو او په وروستۍ نیمایي کې به اونیزه خپرونه د تاریخ پاڼه هم وي. خو لومړی ورځو انیس اجمل ته چې تاسو د سر تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو امنیتی چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې د هند دړکو په وړاندې خپل دفاع په ښه توګه کولی شي. پاکستان د افغان خاورې له لوري په خبر ایجنسۍ کې د راکټي برید پر ضد افغان حکومت ته احتجاج کړی دی او نن د ترکی په جنوب ختیځ کې د یوې چاودنې له امله 2 امنیتي سرتیري وژل شوي دي. خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم د کامی سلامتی او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې پاکستان خپل ځان په ښه توګه خوندي ساتلی شي. د مشال ریډیو خبریال وایي د پاکستان سرکاري ټلویزیون سره پرون ناوخته د مرکې پر مهال سرتاج عزیز ویلي دي د هند موجوده حکومت کله هم له پاکستان سره مذاکرات نه غوښتل او پاکستان د اټمي طاقت لرلو له وجې د هند د دړکو په وړاندې خپله دفاع په خپله کولی شي. د پاکستان او هند ترمنځ مذاکرات د اتوار او ګل په ورځ لاغي وروسته منسوخ شول چې هند پاکستان ته د حریت بلتون غوښتونکو مشرانو سره د نه میلاوېدو شرط کېښود. هند په دې دریځ دی چې د اوفا په اعلامیه کې د کشمیر موضوع نه وه بلکې د خپل منځي او مسئلو د هواري خبره شوې وه. پاکستان د افغانستان له لوري د خبر ایجنسۍ په خوند دره کې د راکټي برید پر ضد کابل ته احتجاج کړی دی. د مشال ریډیو خبریال وایي چې د اتوار پر ورځ پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان سفیر جانان موسازی غوښتې وو او له احتجاج سره سره یې ورته د پیښې د پلټنو هم ویلي دي. د پاکستان پوسټ د اطلاعاتو څانګې لخوا پرون په خپرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د ډیورنډ له کرښې سره نږدې د افغانستان له خاورې د وسلوالو په ډزو کې د دوی 4 امنیتي سرتیري وژل شوي او 4 نور زخمیان شوي دي. بلخوا د لشکر اسلام وسلوالې ډلې یو ویاند ویلي دي چې د خبر ایجنسۍ د خون درې په چک پوسټ دوی برید کړی دی. د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې امنیتي ځواکونه د خالي او اتوار ترمنځ د شپې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو لخوا تختول شوی یو چینایي وګړی راخوشي کړی دی. چودري نثار علي خان پرون ناوخته په اسلام آباد کې په یوې خبري غونډه کې ویل چې دا چینایي وګړی سیلګر وو او تېر کال په ډیره اسماعیل خان کې وسلوالو تختولی وو چې د راخوشي کولو وروسته پرون یې د چین سفارتخانې ته ورکړی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به د روانې میاشتې په 15 شپږشتمه نیټه قزاقستان ته دوره کوي. د بهرنیو چارو د وزارت لخوا نن په خپرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې وزیر اعظم د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف په بلنه استانه ته ورځي. خبر پاڼه زیاتوي چې نواز شریف به د قزاقستان د صدر وزیر اعظم سره ملاقاتونه کوي او امکان دی چې په ځینو لوسنامو مفاهمتي یادښتونو لاسلیکونه هم وشي. د شمالي وزیرستان کډوال وای حکومت د شمالي وزیرستان زیاتره کډوالو ته بغیر د شناختی کارډونو خوراکي توکي نه ورکوي. په بنو کې د شمالي وزیرستان اوسیدونکو عتیق الله نن مشال ریډیو ته ویل چې حکومت به مخکې د شناختی کارډونو په کاپیانو باندې هم کډوالو ته مرستې ورکولې خو اوس یې بندې کړي دي. د زیاتوي چې د خوراکي توکو په اغیستو کې مشکلات لري.
گئی رو خولی په 6 بجې مشتا لمبار نه ملاویږي او کله بیا چې نیټ بیزی ده په مشتا دا کوټه سی تاسو چې مش زر کې تر کې پاره کو په بل شن خطیوی یا کله کا وندیار حق جوړیږي چې څه وی زیو ته وخلو مو ته دای دا نه روکاوی په بل ورير مې غلامې ویج بچ دا فوټو کاپی دو نه خو ته ریکارډ وخت ساتو سره خو ریکارډ شتا په نادر شه.
بلخوا په بینو کې د راشن سنټر مشر احمد سهیل مشال ریډیو ته ویلي دوی ته اکثره داسې کیسونه مخې ته راغلي دي چې خلکو د خپلو رونو او پلرونو په شناختی کارډونو په نستې اغستي او بیا یې هغې ته نه دي ورکړي. په افغانستان کې پولیس چارواکي وایي چې نن د جوزجان ولایت په شبرغان سیمه کې په یوې چاودنه کې یو تن وژل شوی او 2 تنه ژوبل شوي دي. پولیس چارواکي وایي چې بارودي مواد او خوراکي توکو په یو ګاډي کې ځای پر ځای کړل شوي وو. د پیښې پلاله چا نه ده منلې. بلخوا د افغانستان په لغمان ولایت کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په نښته کې 4 وسلوال وژل شوي دي. د لغمان ولایت ویاند سرحدي ځواک نن مشال ریډیو ته ویلي نن د الینګار ولسوالۍ د ساندروا او منګو په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ څلور ساعته نښته شوې چې له طالبانو د یو مهم قومندان په ګډون څلور تنه پکې وژل شوي او شپږ تنه نور زخمیان شوي دي. ځواک وایي په دې نښته کې دوه افغان سرتیري هم وژل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه د مشال ریډیو نورې. نن د ترکیې په جنوب ختیځ کې د یوې چاودنې له امله دوه امنیتي سرتیري وژل شوي دي او درې زخمیان شوي دي. چارواکي وایي چې د هکاري صوبې د سیندنلین خارګوټي د امنیتي ځواکونو ګاډي روان وو چې د سړک غاړې د چاودنې ښکار شوی دی. په دې صوبه کې زیاتره کردان اوسیږي. ترکیې د جولای د میاشتې راهیسې د عراق په شمال کې چېرته چې وسلهوالې ډلې میشتې او د ترکیې په جنوب ختیځ کې د کردستان د کارګرانو ګوند یا پی کی کی پر ضد د 400 زیاتې هوایي بریدونه کړي دی. د ترکیې حکومت په دې دریځ دی چې دا بریدونه د پولیسو افسرانو او سرتیرو پر ضد د حملو په ثواب کې کړي دي. اورسته خبر دا چې په پام کې ده چې د اوکراین په ختیځ کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه د باس لپاره د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو نن د فرانس او جرمني له مشرانو سره په برلین کې ملاقات کوي. پوروشینکو د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند او د جرمني چانسلر انګلا میرکل با په ګډه د مینسک د اوربان له وسنامې د عملي کېدو په لارو چارو خبرې وکړي. درې واړه مشران به تر دې کتنې وروسته یوه خبري غونډه هم وکړي. د اوکراین په ختیځ کې په وروستیو کې د تاوتریخوالي زیاتېدو د روس پلوه بلتون غوښتونکو او د اوکراین د حکومتي ځواکونو ترمنځ تاوربند د لوسنامې په عملي کېدو شکونه زیات شوي دي. او همدې سره د مشال لیډیو خبرونه ختم شول. زما همکار ریاض مساخیل درته د کرنسو بای او د موسم حال وړاندې کوي.
د پینډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نندګل پورس د پاکستانی روپیا مقابله کې د زینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 3 روپیا او یا پیسې غستی کیږي او په 3 روپیا 95 پیسې خرڅیږي. یو پوند په 1.75 روپیا 15 یا پیسې او 2.75 روپیا. یو یورو په 1.45 روپیا 50 پیسې او 1.45 روپیا 15 یا پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپیا 50 پیسې او په 20 روپیا 15 یا پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 38 روپیا 40 پیسې او په 38 روپیا 15 سلویخ پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ 1.5 پیسې او یو روپۍ 3.5 پیسې. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ 299 غستی کیږي او 299 خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو، پېښور او کوټه کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 15 او کمه 19 درجې، پېښور او بنو کې 10 او 24 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
اردوونکو خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل چې تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې بواري د پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو منسوخېدو په اړه یو کارپوهای نړۍ ته داسې تاسو ورکړل شوی چې د پاکستان ولسی حکومت واک نه لري.
دا مخالف ته نه دی معلوم چې حکومت څوک چلوي، آیا په فوج چلوي، آیا دا پرائم منسٹر سایکل لري که نه لري. د پولی دنیا ته دا تاثر راغلی دی چې پاکستان کې ګډوډ دی، پاکستان کې حکومت چې دی یا واک نه لري.
د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې افغان سفیر رابلل او پر ډیورن کرخه یې د خپلو پوځیانو د وژنې له امله ورته احتجاج کړی. د شمالي وزیرستان کډوال وایي د راشن په ترلاسه کولو کې لویه ستونزه لري.
دا میشته مسله جوړه کړې چې په سټیټ باندې ضلع ته راشن نه ورګي. پنجاب پولیس غیز روخولې په 6 بجې میشته لمبار نه ملاویږي او کله بیا چې نیټ بیزی ده.
او لکه والی سمو سره تعلق لرونکي معذوره سرکاري نوکران وایي دوی ته د خپل حقونه ورکړل شي.
کم از کم دا مزور خال کم از کم دسر دا زنی ننصفی کی گی دا خبر نه دی. غیر شرطه دو کسونه پروموشن په کار په طریقې سره وشي په فکر دی د خپل کومراتی غاملو شي ورته کنه.
نور هم یو شمیر ریپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوس د خبرونې لومړی ریپورت. اردوونکو د پاکستان کامی امنیتي سلاحکار سرتاج عزیز وایي پاکستان یو اټومي طاقت دی او خپل دفاع په ښه شان کولی شي. د دې هیواد سرکاري ټي وي سره په خپلو خبرو کې نوموړي تور ولګاوه چې هندوستان کله هم مذاکرات نه غوښتل او په دغې وروستي عمل سره یې یوازې نړۍ ته دوکه ورکړي. خو کارپوهان وایي چې د پاکستان موجوده رویه دا هیواد یوازیتوب پر لور بوزي. د هند او پاکستان ترمنځ د سولې خبرې اترې له پیلېدو څخه یوه ورځ مخکې منسوخ شوي. ټاکل شوی وه چې دا خبرې نن او پرون په نوې ډیلي کې وشي، خو د خبرو اترو د ایجنډا پر سر د دواړو لورو ترمنځ اختلافات د دې خبرو اترو د منسوخ کېدو سبب شول. پاکستان وایي یوازې د ترهګرۍ په موضوع خبرې کافي نه دي، پکار ده چې د کشمیر، سرکریک او سیاچین په ګډون ټولو مسلو باندې خبرې وشي. خو هند بیا وایي د روس په وفاق ښار کې د پاکستان د وزیر اعظم او د هغه هندي سیال نریندرا مودی ترمنځ په ملاقات کې ویل شوی وو چې د خبرو پر راتلونکي پړاو کې به یوازې د ترهګرۍ پر موضوع خبرې کیږي. تفصیل د ریاض مزاخیل په دې رپورټ کې ورو.
د اتوار په ورځ ماسخوتن سرکاري ټي وي سره مرکه کې د کامی سلامتی او خارجه چارو دپاره د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز وینا وه چې کله نه نریندر مودی په اقتدار کې راغلی هغه هندوستان یو سوپر پاور ګڼي، خو پاکستان به کله هم د هندوستان دړکونه ونه یریږي، ځکه چې پاکستان په خپله یو ایټمی قوت دی او خپله دفاع په خشان کولی شي. د ده وینا وه چې وفا کې د هندوستان په خوله د کشمیر ټکې د اعلامیې نویستی شوی و او دا راز نوې ډیلي کې کیدونکي مذاکرات او کې د کشمیر پاړه خبره کول اوفا کې د شوی ملاقات د روح مطابق دي، او دا خبره په شمله لوزنامه کې هم موجود ده چې پاکستان او هند به د کشمیر د مسلې حل لټوي. د دوی ویناوا کې کشمیر یو مسله نه ده، نو بیا ولې هندوستان هلته اوله کفوز اچولې دي؟ سرتاج عزیز زیاته کړه چې پاکستان به د را د لاسوهنې او کنټرول په پوله د هندوستان د بی جوازه ګولهبارۍ معامله په ملګری ملتونو کې راپورته کوي، په داسې حال کې چې د پاکستان او هند ترمنځ پرون او نن کې دونکي مذاکرات د ځنډ ښکار شوي دي. آیا امکان لري چې دواړه ملکونه سره بیا مذاکراتو ته کینی؟ په دغه اړه مشال ریډیو د پاکستان پخوانی سفیر او خارجه چارو د کارپوه نجم الدین شیخ نه تپوسو کو، نو دوی چې هر کله په هندوستان دننه مذاکرات کیږي نو هند به نه غواړي چې پاکستان د حریت لارښودانو سره وویني، او هم په دغه وجه سومیاشتې وړاندې هم د دواړو ملکونو ترمنځ د خارجه سکترانو په کچ کې دونکي مذاکرات ځنډېدلي وو.
زما خیال دی چې کوم مذاکرات نوی ډیلی کې کېدل هغه به اوس نیویارک کې کیږي. د هندوستان بله هیڅ مسله نشته، دوی بس دا غواړي چې کله تاسو هندوستان ته راځئ د مذاکراتو دپاره نو د کشمیری لارښودانو سره به نه وینئ. همدا کاغذونه به اوس پاکستان په نیویارک کې هندوستان ته حواله کړي، او دا رنګ به هندوستان هم خپلې خبرې او ګیلې هلته وکړي. بله هیڅ خبره نشته، نه د ایجنډې خبره ده او نه بله څه معامله ده، مسله بس دا ده.
د مذاکراتو د اهمیت او ځنډ په اړه مو د پاکستان د یو بل پخوانی سفیر جانگیر اشرف قاضی نه تپوسو کو، او دا هم چې دواړه ملکونه جوهري طاقت لري، نو د اوې جنگ د مسلې حل نه دی او نه پاکستان او هند د جنگ توان لري، خو بیا هم پکار ده چې مذاکراتي عمل زر تر زره بحال شي.
دا خو یو ډېر افسوسناک خبره ده چې دا ټاکس شو، دا کینسل شو، لیکن کوشش به کیږي چې دا به بحال شي. دا پاکستان لپاره ضروری ده، دا زموږ مجبوري هم یو حد پورې خدا، او د پاکستان اندرونی حالات دی سچې دي. دا ډول دی، دا خلک ته نوی مالی چې حکومت څوک چلوي، آیا په فوج چلوي، آیا دا پرائم منسٹر سایکل لري که نه لري، ډیپلوماټیکلی موږ ډېر حد پورې آیسولیټ شوي یو. بلې دنیا ته دا ته اثر راغلی دی چې پاکستان کې ګډوډ دی، پاکستان کې ترهګري او حکومت چې دی هغه په هغو باندې یا واک نه لري یا هغه سم طرح کنټرول نه شي، نو دا هغه بیا ناجایز فائدہ انډیا اخلي.
د مذاکراتي عمل په ځنډ امریکا او ملګري ملتونو هم خفګان څرګند کړی دی. له دواړو خواو جاری شوي بیانونو کې ویل شوی دی چې پاکستان او هند لا د مسلو د حل لپاره د مذاکراتو په میز کې ناستل ضروری دی. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه په منځنوي صفو شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2113، 15,360، 15,960، او د انټرنیټ تلارې په مشال ریډیو ټکی کام پاکې صاف اوریدل شي.
مشال ریډیو خبرونه ته غوږیستئ. زو اسلام آباد ته د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې افغان سفیر رابللی او پر ډیورنډ کرخه یې د خپلو پوځیانو د مړینې له امله ورته احتجاج کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځي مقاماتو د یکشنبې په ورځ وویل چې وسلوالو په خبر ایجنسۍ کې له افغان خاورې پر پاکستاني پوستې راګټي برید کړی چې په نتیجه کې څلور پوځیان مړه او څلور ژوبل شوي دي. د پاکستان حکومت دا پیښه غندلې، دا یې د دواړو هیوادونو خپل منځي اړیکو لپاره زیانمنه بللې او له کابله یې غوښتي چې په اړه یې تحقیقات وکړي. نور تفصیل د زبی شپک په دې رپورټ کې ورو.
د پاکستان حکومت افغان پولیس سرما له افغان خوري څخه پر خپل پوځیانو د برید په تړاو په اسلام آباد کې افغان سفیر احضار کړی او دغه پیښې له امله ورته شدید احتجاج کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې د یکشمې په ورځ په خبرې کړې خبر پاڼه کې وویل چې وسلوالو په خیبر ایجنسۍ کې د افغانستان له خاورې د دې ایجنسۍ په خوندر نومي سیمه کې د پاکستاني پوځیانو پر پوسته راکټي برید کړی چې په نتیجه کې څلور پوځیان مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. خبر پاڼه کاږي چې پوست په ځوابي ډزو کې د بریدګرو ترورستانو یوه ډله له منځه وړي خو د هغوی د شمېر او هویت په اړه څه نه دي ویلي. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په خیبر ایجنسۍ کې د خپلو پوځیانو پر پوستې د برید په نتیجه کې د سرتېرو په مړینه په اسلام آباد کې افغان سفیر جانان موسی احضار کړی او په دې اړه ورته سخت احتجاج کړی دی. دغه وزارت د یکشمې په ورځ ناوخته په یوې خبر پاڼه کې ویلي پاکستاني چارواکو افغان سفیر ته ویلي چې افغان دولت د دې پیښې په اړه تحقیقات وکړي او نتیجې دې له پاکستاني حکومت سره شریکې کړي. په خیبر ایجنسۍ کې دا پیښه په داسې وخت کې کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دې وروستیو کې خپل منځي اړیکې یو ځل بیا ترینګلې شوي او دواړه هیوادونه پر پوله د یو بل پر سرتېرو د بریدونو تورونه لګولي دي. افغان دولت څو ورځې وړاندې وویل چې د پاکستان له لوري په ویشتل شو توغندیو کې لږ تر لږه اته افغان سرتېري وژل شوي چې له امله د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر ورغوښتی او د پیښې په اړه یې ورته شدید احتجاج کړی و. خو له بلې خوا به پاکستان پر پوله د نښتو په اړه د افغان سرحدي ځواکونو پر غاړه واچول او ویې ویل چې له افغان امنیتي ځواکونو سره یې د ډزو په تبادله کې درې پوځیان وژل شوي وو چې له امله د هیواد هم په اسلام آباد کې افغان سفیر د سپیناوي لپاره ورغوښت او د خپلو پوځیانو د مړینې له امله یې ورته احتجاج وکړ. په دې وروستیو کې په افغانستان کې په تروریستي پیښو کې د زیاتوالي له امله د پاکستان او افغانستان اړیکې یو ځل بیا سړې شوي دي. افغان دولت په کابل کې تر پرله پسې خونړیو بریدونو وروسته وویل چې پاکستان لا تر اوسه په خپله خاوره د هغو تروریستانو پر ضد کوټلي اقدامات نه دي کړي چې په افغانستان کې تروریستي بریدونه کوي او تور یې ولګاوه چې پاکستان لا هم د ترهګرو ملاتړ کوي. خو د پاکستان حکومت بیا دا تورونه ردوي، ترهګر د دواړو هیوادونو ګډ دښمنان بولي او د ځپلو او مخنیوي لپاره پر ګډو هڅو او دو اړخیزو همکاریو ټینګار کوي.
دا سحر لنهو دا ما خام تر شپگو
مشال ډیو خبرونه تا وګستی. په پاکستان کې د الکترونیک میډیا یا رسنیو د تنظیمولو افاقي ادارې په مراد میډیا د ادارو لپاره نوي ضبط اخلاق منظور کړی دی چې لمخې به یې په خبریالانو او رسنیو په ادارو ځینې بندیزونه عملی شي. په دغه ضبط اخلاق کې مهمې خبرې څه دي او په اړه یې خبریالان څه عکس العمل ښایي؟ له اسلام آباد د احمد الله په دې رپورټ کې ورو.
د پیمرا لخوا ټی وی او ریډیو یا الکترونیک میډیا لپاره جاری کړی شوی څلیرش نکاتی ضابطه اخلاق کې ویلې شوی دی چې الکترونیک میډیا به داسې څه پروګرام او یا څه مواد نه نشر کوي چې د اسلامي اقدارو او یا د پاکستان د نظریې پر ضد وي او نه به داسې څه خبر وړاندې کوي چې د آئین پر ضد وي او یا ترې جمهوري نظام ته نقصان رسي. په ضابطه اخلاق کې ویلې شوی دی چې الکترونیک میډیا به داسې پروګرام نه خپروي چې له وجې ترې تشدد، جرم او یا ترهګرۍ ته وده ملاویږي او یا ترې بدامنی خورې دی شي. دینه علاوه د ناقانونه ګرځولې شوی تنظیمونو د غړو بیانونو په خپرولو به هم بندیز وي. په ضابطه اخلاق کې په داسې پروګرامونو خپرولو هم بندیز لګولې شوی دی چې د پاکستان د عدالتونو او یا د پاکستان فوز پر ضد وي او د الکترونیک میډیا مالکان دې دا خبره هم یقیني کړي چې د جنگ ځپلو سیمو نه ورکړ کېدونکي راپورونه د متعلقه قانون نافذ کوونکو ادارو لخوا وړاندې کړی شوي قواعدو او ضوابطو مطابق وي. په پېښور کې خبریال شمیم شاهد د حکومت لخوا وړاندې کړی شوی ضابطه اخلاق د الکترونیک میډیا لپاره ښه نه بولي او وایي
دا د فرض د ازادۍ سراسر خلاف ورزي ده. زه دا وایم چې حکومت یا دولت چې کومه فیصله کړې د دې انټرپریټیشن به څوک کوي؟ د هر حکومت او د هغې خلاف خو اعتراض د هر چا حق دی.
خو په پاکستان کې د مطبوعاتو لپاره کار کوونکي غیر سرکاري تنظیم آئی ایم ایس مشر عدنان رحمت د ضابطه اخلاق په حق لوایي
اس کے اندر اچھی باتیں بھی ہیں اور
په دې ضابطه اخلاق کې ځینې ښې خبرې شته او ځینې شکونه پکې داسې دي چې پکې کمی شته. که په دغې هم کار وکړی شي نو دا به نور هم ښه شي. بله دا چې حکومت خو الکترونیک میډیا لپاره ضابطه اخلاق مخې ته راوړل خو دا به عملي کوي څنګه؟ عدنان رحمت زیاته کړه چې الکترونیک میډیا لپاره د ضابطه اخلاق ضرورت و خو دې سره سره حکومت له دا پکار دي چې د مطبوعاتو سره تړلي ټولو تنظیمونو نه پکې رای واخلي او هغه شکونه چې کوم د مطبوعاتو د ازادۍ پر ضد وي ترې لرې کړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال تا غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
نو مشال ډیو خبرونه په مشال ډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. زو بنو تا شمالی وزیرستان کډوال وایي دا ضرورلا د خپل خاندان د غړو راشن بغیر د هغوی د شناخت کارډونو نه ورکوي. دوی وایي د خاندان غړي یې ملک دننه او یا بهر هیوادونو کې مزدوري کوي، نو څنګه هر میاشت راشن اخیستو ته راشي؟ تفصیل د مدرات وزیر په دې رپورټ کې.
بنو راشن سنټر مخې ته په قطار کې ولاړ میوه ګل وایي دوی رڼا پلاران پنجاب یا نورو سیمو کې ډرایورۍ او نورې مزدورۍ کوي او خاندان غړي یعنی د خپل پلار رور او زوی دا ځل راشن نشي اخیستلی.
دا میشته مسله جوړه کړې چې په سټیټ باندې ضلع ته راشن نه ورکوي. پنجاب کې څوک کلینډرون دي، څوک مزدورون دي، هیڅ هغه مزدیران نشي پرېښودلی. کې پنجاب پار سړی ته پاتې چې پولیس ته یو چې کوم تکلیف دي وتا او ضلع ته دغه مسله جوړه شوې چې راشن ته خام خرڅي درې زره راشن یا اوته ویشته ساوي چې کراچۍ نه په درې زره روپۍ باندې غوځای کران شي کړلای.
عتیک وای ټوله ورځ په قطار کې تیره کړي او ورو ورو ورته د راشن اخیستلو طریقه کار ګرانوي.
کلامو
چې په دې اړه بنو کې د راشن سنټر مشر احمد سهیل نه وپوښتل، نو دوی وویل
داسې چې مونږ کوم مونږ سره خوشحالی نه نه کوم بیکاز ډېر داسې پیسې مخې ته راغلي دي چې هغه این ای سیز چې دي ورور خور وي یا پلار زوی وي، نو هغه سبا دې پلار راشي چېره مونږ خوب نه دی اخیستی. دا خبرې ډېرې شوې دي. وروریان زمونږ چې کم دي د وزیرستان کم چې راشن له راځي هغو مشران چې کمی یا روریان یا پلاران هغوی مجلس کوي، ځکه هغوی وایي که مونږ هغوی نه ورځ نه لین ای سي راغواړو نه هلته د هغوی کار دی نه کېږي. زمونږ هم سه مجبورې بیکاز مونږ نه هم ته دېشي تپوس کېږي پوښتنه کېږي.
کډوال وای د شورونا چې دوی د پلار مور ورور او زوی راشن اخیستلو هغه دې جاری وساتل شي، چې د دوی زیاتره خلک د کډوالۍ نه پس مزدورۍ ته په ملک دننه او یا د ملک نه بهر تللي، سو دوی دې د خپل حق نه نه محروموي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
اردن کو پراتلن کی گڑی کھی د سولے پر لور اونې ځخ پرونه هم درو. ل کوالی سمول سره تعلق لرون کې د مزور سرکاري نوکرانو تنظیم د حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی ته خپل حقونه ورکړي. دوی وایي په تنخواګانو کې کوم زیاتوالی اعلان شوی د دوی لپاره هغه لا هم عملی شوی نه دی. دوی دا هم وایي چې په موجوده اپګریډیشن یا ترقی اخیستونکو سرکاري نوکرانو کې د معذوره خلکو هیڅ ذکر نشته. تفصیل له پېښور د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې ورو.
قبایلی سمو سره تعلق لرونکي د معذور سرکاري نوکرانو تنظیم فاټا ډیسیبل ګورمنټ امپلایز اسوسیشن د فاټا سیکریټریټ مشر او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د نورو سرکاري ملازمینو په شان د معذور ملازمینو ته هم په نوکرو کې اعلان شوی مراعات ورکړل شي او د دوی لپاره چې سمو د وړاندې کم په تنخوا کې 40% زیاتوالی اعلان شوی هغه هم لا تر دې دمه نه دی ورکړل شوی، نو باید دوی ترې دغه اعلان هم عملي کړی شي او د معذور خلکو لرې ځایونو ته بدلې دې هم ودرول شي. پېښور ته راغلی د قبایلی سمو نه د دغه معذور سرکاري سرکاري ملازمینو د تنظیم مشر چې په یو سرکاري سکول کې استاد دی محمد نثار مشال ریډو ته وویل
فاټه چې کوم ډیسیبل دی هغه لپاره 20% یو نوټیفیکیشن سفران ایشو کړی دا خو پاغه باندې اوس پر عمل درآمد نه کیږي. بل دا اپګریډیشن چې اوس کوم روان دا ایس ایس ٹی ٹو ایس ایس دیلا دی کې کوټا ویر کی
هم دغه تنظیم یو بل غړي تاج محمد خان چې د اورګزو ایجنسی سره تعلق دی مشال ریډو ته وویل چې پټول او قبایلی سیمه کې معذور سرکاري نوکران په ډیره ډیره کم شمیره کې دي او باید د څه شرطونو نه او ځنډېدو نه بغیر دي دوی ته حقونه ورکړی شي.
موږ مزدور خلک ډېر کم یو در سره عامه نسبت سره موږ ډېر کم یو، خو بیا د خپل گزارشات پل ایډیشنل چیف سیکرټری فاټا ته ملای سمو مشکون کې دي څه کم از کم دغه مزدور خلک کم از کم د سره د ځنې ننصفی کېږي دا خبره نه دي. دا خو مزدور خو څو کسان دي په کار خو دوی پرموشن کې دا سره پښتانه فکر څه کوم 2% یا 5% ته کې خو سره غلط فکر بغیر شرطه دوه کسان پرموشن په کار په طریقې سره وشي نو فکر دی د خپل کومراتی غاملو شعور تا کنه.
ولی هم په دې لکه چې کله د فاټا سیکرټری د خیر خېګړې او بیا د تعلیم څنګ سره د تماس نیول هڅو کړه، نو په فاټا سیکرټری کې د تعلیم څنګ ډیپټی ډایرکټر او ډیپټی ډایرکټر اسټابلیشمنت سری نور چارواکو مشال لیډو سره خبره ونکړې. د پامول د چرته مازور سرکاري ملزمین وینا وا چې په سرکاري نوکرو کې صرف 2% مازور نوکران دي، نو باید حکومت د دې غوښتنو ته پاملرنه وکړي او زر تر زره سرته ورسوي. شبیر احمد جان، مشال لیډو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کو په د وروستیو کې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ویلي چې په جماعتونو کې په ارضي توګه قائم کړل شوي د مکتب په نومو سکولونه به په نږدو پرایمري سکولونو کې شاملوي. بلخوا د تعلیم په اړه تحقیق او معلومات جمع کوونکي غیر سرکاري ادارې الف اعلان ویلي په دې صوبه کې خواوشا زر مکتب سکولونه دي چې د ختمېدو په حال کې یې خواوشا د یو لاک ماشومانو د متاثره کېدو اندېښنه ده. په دې موضوع درته زموږ د همکار نوشه دا رپورټ وړاندې کوو.
په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي چې په جماعتونو او حجرو کې په ارضي توګه قائم شوي د مکتب په نوم سکولونه به په نږدېو پرایمري سکولونو کې شاملوي. دا راز هغه مکتب سکولونه چې په کې شمیر د 150 زده کوونکو نه کم وي په مکمله توګه به ختمول کیږي. بېلابېلو سیاسي ګوندونو د دې فیصلې مخالفت کړی دی. پخوانی صوبایي وزیر او د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ګوند یو مشر قاری محمود په دې حق لوای
په دې صوبه کې مکتب سکولونو خصوصا د سواد د یو غریزه علاقه چې دلته کې کم ماشومان په غرونو کې اوسېدو هغه د پاره پخوانی حکومتونو مکتب سکولونه کلاو کړي او هغه ته هغه ته ډېره فایده و سکولونه لري وو هلته یو استاد هغه ته کار کولو نو ډېر هغه تعلیم داغه نه ډېر زیات ښه بهتر طریقه پورې دو. نو موږ دا خبره کوو چې مکتب سکولونه دي په خپل ځای بحال وساتلی شي یا د هغې لپاره چې چا مکتب سکولونه دي دا دې په پرانی سکولونو کې بدل کړی شي چې کوم د هغې لپاره مناسب شپږ اووه کمرې هغه دې ولا تیارې کړی شي دله د بلډنګ ورکړی شي.
نوموړی وایي صوبایي حکومت د بجټ د کمی ګیله نشي کولی ځکه چې هر کال د بجټ پیسې د نه لګېدو له وجې ضایع کیږي. بلخوا د قومي وطن پارټۍ د سواد ضلع صدر فضل الرحمان وایي صوبایي حکومت اعلانات کوي خو د عملي کېدلو پلان یې نه لري.
مونږ دا خبره کوو چې هر تاسو په خپل خبره کې تجربه نه لرئ نو د نورو هغه خلکو نه تجربه والی چې کوم دې باندې کار کوي نو هسې د اعلاناتو نه څه نه جوړي. جواب عمل چې دی هم هغه کامیابۍ طرف ته لاړ نه ځکه نانل چې کلاس روم نه وي استاد نه وي نو کته ډېر ورځې زما ماشوم نه باسي نو کم ځای ته نه باسي. نن ته اتلاس کلاس کې د سرکاري سکول په کلاس کې 200 او 300 ماشومانان ناسي دغه شان چې مکتب ماشوم ورپسې راولي.
نوموړی زیاتوي چې د مکتب سکولونو کارکردګي هم د سارنې لاندې پکار ده. هلته په صوبایي اسمبلۍ کې د عوامي نېشنل ګوند غړی جعفر شاه وایي که د لړکې صوبایي حکومت خپله پالیسي واضحه نه کړه نو دوی به په صوبایي کچه ټول ګوندیزه غونډه راوبلي.
د اتسم ترمیم نرستو آرټیکل 15 اے دا باور ورته واره کې دا ډېر په زور باندې ویلې شي چې دا د حکومت د مواردیا چې د 15 کال نه والا د 14 کال پورې چې کوم الکان او جنا کې دي هغه ته مفت او لازمي تعلیم ورکول دا د حکومت وخت چې وایي حکومت ذمہ‌داری ده. نو په دې کې څنګه چې موږ آواز پورته کوو کې دې په دې باندې د ځینې چې ورڅخه ساتي د ستوري لاندې موږ آل پاکستان فرانس په شوي لیول باندې راوړو.
خو د صوبایي اسمبلۍ غړي او د وزیر اعلی مشیر عبدالمنیم خان وویل چې صوبایي حکومت په دې فیصله سر دوباره غور کړی دی.
وزیر اعلی صاحب سره ملاو شوم او ابلو سره زما ټلیفوني خبرې مو شو چې را دا خو مسره دا بلکې هغه ان شاء الله پرونه سشن عمر کړی دی چې هغه سکولونه به ختمو چې کوم کې څلور یا پنځه تعداد دی او سکول ته نږدې شته مطلب کلمټر یو نیم کې او تاسو ته نو هغه سکولونه به ختمو چې په حکومت باندې دا غم دی او بوجوم دی او هغه د غیب مجاهد دا استاد ډیر وخت مستفید کیدی شي او یا دا واړه معمولی نږدې سکول ته تېشي ګڼه گینتم نه بلکې یو کیلومیټر چې یو نیم کې کوم سکول نشي حکومت خپل اراده ان شاء الله بدله کړې ده او مکتب سکولونه به نه ختم ان شاء الله.
سیړونکو دا نظر لري چې تحریک انصاف د بدلون د نارې سره په خیبر پښتونخوا کې واک ترلاسه کړي او د بدلون لپاره تعلیم اولنۍ پوړی ده. په کار دي چې د برخه کې بیړني ګامونه پورته کړي.
نو شانه مو ریپورت اورېدو 2 بجې شوی نو راځي چې لري سچ مله خبرونه لاندي سورو.
د پاکستان وزیر اعظم د کمی سلامتی او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای چې پاکستان خپل ځان په خطوګه خوندې ساتلی شي. د مشال ریډیو خبري الوی د پاکستان سرکاري ټلویزیون سره پرې نه وخت د مرکې پر مهال سرتاج عزیز ویلي دي د هند موجوده حکومت کله هم له پاکستان سره مذاکرات نه وختل او پاکستان د اټمی طاقت لرلو له وجې د هند دړکو په وړاندې خپل دفاع پخپله کولی شي. پاکستان د افغانستان له لوري د خبر ایجنسی په خوندره کې د راکټي برید پر ضد کابل ته احتجاج کړی دی. د مشال ریډیو خبري الوی چې د تور پرست د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د افغانستان سفیر جانان موساسی غوښتي و او احتجاج سره سره ورته د پیښې د پلټنو هم ویلي دي. د پاکستان فوج وایي چې په دغه پیښه کې د 2 امنیتي سرتیري وژل شوي دي. بلخوا د لشکر اسلام وسله والې ډلې یو بیان ویلي دي چې د خبر ایجنسی د خوندرې په چک پوسټ دوی برید کړی دی. د پاکستان د کولونو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې امنیتي ځواکونه د خالیو اتوار ترمنځ تشبی د عملیاتو پر مهال د وسلوال لخوا تختول شوي یو چینایي وګړی راخوشي کړی دی. دا چینایي وګړی سیلګر و او تیر کال په ډیره اسماعیل خان کې وسلوالو تختولی و. د شمالي وزیرستان کډوال وای حکومت د شمالي وزیرستان زیاتره کډوالو ته بغیر د شناختی کارډ خوراکي توکي نه ورکوي. په بنه کې د شمالي وزیرستان اوسیدونکو عتیق الله وای چې حکومت به مخکې د شناختی کارډونو په کاپیانو باندې هم کډوالو ته مرستې ورکولې خو اوس یې بندي کړې دي. په افغانستان کې پولیس چارواکي وایي چې نن د جوزجان ولایت په شبژغان سیمه کې په یو چاودنه کې یو تن وژل شوی او 2 ژوبل شوي دي. د پیښې پلان لا چا نه ده منلی. په پام کې ده چې د اوکراین په ختیځ کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه د بحث لپاره د اوکراین ولسمشر پیتر پوروشینکو نن د فرانس او جرمني له مشرانو سره په برلین کې خبرې وکړې او نن د ترکیې په جنوب ختیځ کې د یوې چاودنې له امله 2 امنیتي سرتیري وژل شوي دي او 3 زخمیان شوي دي.
اوردونکو خبرونه مو له مشالې دی ورودل په دې نیمه کې ساسې لپاره د تاریخ پاڼونې خبرونه هم لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره غستی رابی اکرم خان ته وښه.
آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي الیکشن ټریبیونل د لاهور نه د قومي اسمبلی حلقه ان یو سل 2 انتخابات کلدم ګرځولي دي او هلته یې بیا د انتخابات کولو حکم ورکړی دی. د دې حلقې انتخابات پاکستان تحریک انصاف لاړخه چیلنج شوي وو. ادارې په وینا د قومي اسمبلی سپیکر دا فیصله په سپریم کورټ کې د چیلنج کولو اعلان کړی دی. ادارې زیاتوي د الیکشن ټریبیونل په تفصیلي فیصله کې ویلي شوي دي چې په انتخاباتو کې بې ضابطګیانی شوې وي او د سپیکر ایاز صادق په وینا چې هغه په الیکشن کې د بې ضابطګیانو ذمېوار نه دی. ادارې لیکي چې دا فیصله یو وار بیا ملک په انتخابي نظام کې د اصلاحاتو ضرورت ښایي. په اصلاحاتو کار شروع شوی دی خو په دې کې ټول سیاسي قوتونو لاړخه یو شان د کار کولو ضرورت دی. ادارې اخیر کلي کې سیاسي مشرولې له به دا خبره یقیني جوړول وي چې راتلونکي کې الیکشن شفاف وي او که چا بیا هم داسې ګوته اوچته کړه نو د خلکو اعتماد به په نظام پاتې نه شي. هم په دې موضوع جنګ ورځپاڼه خپلې ادارې کلي کې چې د پاکستان مسلم لیگ نون مشر نواز شریف ویلي دي چې د حلقه ان یو سل 2 په اړه د عدالتي فیصلې احترام کوي خو د دې لپاره به قانوني او آئینی حق استعمالیږي. ادارې وایي په انتخابي عمل کې داسې فیصلې د معمول خبرې دي خو د دې په اړه په اولس کې یک طرفه دلچسپي وه چې د قومي اسمبلی سپیکر او پاکستان تحریک انصاف مشر ترمنځ مقابله وه. ادارې اخیر کلي کې چې د دې فیصلې نتیجې اثرات به په مستقبل وي او د دې نه به د پاکستان تحریک انصاف په مقبولیت کې هم اضافه کیږي. وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې د افغانستان پلازمینه کابل کې 13 یوه بمي چاودنه کې د 3 امریکایانو په شمول لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او په لسګونو ژوبل شوي دي. ادارې وایي د افغان حکومت او طالبانو لخوا د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر د مړینې د خبرونو د پخېدو نه پس په کابل کې ځانمرګي بریدونو او بمي چاودنو کې اضافه شوې ده. ادارې وایي د جګړو جنګونو او د تشدد د لړۍ څخه د افغانستان اولس لپاره د محفوظ افغانستان د باوري کولو په غرض به نړیوالې ورورولۍ له خپل کردار لوبول وي او په کار ده چې افغانستان کې ترهګرۍ ته ماتې ورکولو لپاره افغان حکومت او د افغان پوست کومک او تعاون وکړی شي. ادارې اخیر کلي کې افغانستان کې د امنیت ټینګښت لپاره په کار ده چې افغان حکومت ګاونډي هیوادونو سره هم د ترهګرۍ خلاف مرستې ته دوام ورکړي او په ځانګړې توګه سرحدي سیمو کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د استخباراتي معلوماتو تبادله وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اے پی خبری اجانس د هند او پاکستان ترمنځ د خبرو د منسوخېدو پاړه او رائټرز خبری اجانس بیا د افغان طالبانو د پاکستان په ځینو ښارونو کې د لیدلو پاړه لیکل کړی دي چې غټې برخې یې له فرخنده سره دورو.
اے پی خبری اجانس لیکي د هند او پاکستان د قومي سلامتیا د سلاکارانو په کچه کېدونکي هغه مذاکرات منسوخ شوي دي چې له ډېر وخت راهیسې انتظار کېدو د دغې لپاره ټولې تیاریانې هم سرته رسېدلې وي. د وزیر اعظم د بهرنیو او امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز د تیر خالی په ورځ وویل چې دوی د خبرو وړاندې ځینو شرطونو منلو ته تیار نه دي، خو ولې غواړي چې دغه خبرې پیل شي. بلخوا د هند د بهرنیو چارو وزیره سشما سوراج هم د خالی په ورځ په خپلو خبرو کې وویل خبرونه علاوه د لوړ پوړو چارواکو دوه نور ملاقاتونه به هم کېدل چې پکې به د هند او پاکستان پر پوله په کېدونکو تاوتریخوالو خبرې کېدې. سشما سوراج دا هم وویل په دغه خبرو چې اوس منسوخه شوي دي پرې د دواړو هیوادونو وزیر اعظمان په روس کې د لیدلو پر وخت اصلا شوي وو. ای پی لیکي اوس د دواړو هیوادونو د نورو لوړ پوړو چارواکو لیدل چې له وړاندې نه پلان شوي وو په اړه یې لا هم څه پته نه لګي چې آیا دغه به کېږي او کنه. تیر کال هم هند پاکستان سره په دې خبرې منسوخه کړې وې چې پاکستانی چارواکو له ځینو کشمیري مشرانو سره لیدلی وو او له دغې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ رامخته شو. بلخوا رویټرز خبری اجانس لیکي په افغانستان کې د طالبانو نوي مشر د مذهبي مشرانو سره لیدلی دي چې دا شان د دوی ترمنځ د اختلافاتو د لرې کولو لپاره کوششونه وکړي. له دغې وروسته افغان حکومت هم د طالبانو سره د دوی په خاوره د لیدلو په خبرو سخت غبرګون ښودلی دی. افغان حکومت وایي طالبان د دوی خلاف جنګیږي او پاکستان باید په کوټه او نورو ځایونو کې د طالب مشرانو د غونډو خلاف عملیات وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی وایي د پاکستان او د دغه هیواد د ولس په څه عکس العمل وي که چیرې پاکستانی طالبانو د افغانستان په ښارونو کې غونډې وکړي. افغان حکومتي غړو تیره اونۍ د وزیر اعظم نواز شریف سره په لیدلو کې هغه ثبوتونه اهم وړاندې کړ چې څنګه د پاکستان په خاوره د طالبانو مشران ویني. د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو عمل هم پیل شو، خو له هغې وروسته د دغه خبرو بل پړاو ونه شو چې کله د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په اړه دا خبر خپور شو چې هغه دوه کاله وړاندې مړ شوی دی.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو خبرونه تاسو غوښتي پرون زرګونه پناه غوښت له تیرو څو ورځو راهیسې په مقدونیا کې امنیتي ځواکونو دغه هیواد ته د غوښتونکو پناه غوښتونکو مخه نیوله، خو پرون زرګونه پناه غوښتونکي پرته له کومه خنډه د یونان له پولې مقدونیا ته واوښتل. د بیړنیو حالاتو پولیسو له یونان سره پر پوله موجود وو، خو د زرګونو پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره یې څه ونه کړل. د ډېری پناه غوښتونکي چې غواړي شمالي او لویدیځې اروپا ته ولاړ شي د افغانستان، شام او منځنۍ ایشیا له جګړو تښتېدلي دي. تفصیل د ملالۍ بشیر په دې رپورټ کې.
د هغو پناه غوښتونکو شمیر چې غواړي مقدونیا ته واوړي هره ورځ 2000 کسانو ته رسیږي. مقدونیا تیره اونۍ بیړنۍ حالت اعلان کړ، خو دغه هیواد پرون د زرګونو پناه غوښتونکو مخې ته تسلیم سو چې غوښتل یې له یونانه مقدونیا ته واوړي. له هغه ځایه سربیا ته او له هنګري څخه تر تیرېدو وروسته شنګن زون ته ننوځي. د مقدونیا د بیړنیو حالاتو پولیسو د شنبې په ورځ د دې پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره اوشلن ګاز وکاراوه، خو پرون د زرګونو پناه غوښتونکو له مقاومت سره مخامخ شول. د سربیا د دفاع وزیر بلاتیسلاف گاسیک له هغه وروسته چې د مقدونیا له جنوبي سرحد سره د پناه غوښتونکو یو مرکز ولید، وویل کله چې مقدونیا د یک شنبې په ماښام بندیز لرې کړ 15000 کسان د دغه هیواد خاورې ته ننوتل. د وویل چې شایي په راتلونکو یوه یا دوو ورځو کې په همدې شمیر کې پناه غوښتونکي مقدونیا ته ننوځي. د وویل پولیس په درو بیلابیلو شفتونو کې کار کوي او پاڼې ویشي. مقدونیا د پناه غوښتونکو لپاره تر شور ترانزیتي لارو څخه دی چې د سوریې، افغانستان، شمالي افریقا او نورو هیوادونو مرکزي اروپا ته ځي، او هیله من وي چې لویدیځ او شمالي اروپایي هیوادونو ته واوړي. ډیری پناه غوښتونکي په خپلو هیوادونو کې د جګړې له کبله تښتي. له افغان پناه غوښتونکو څخه یو اسلم دی چې د یونان له سرحد په مقدونیا کې د اورګاډي په تمځای کې رویټرز خبري اجنس ته ویلي فکر کوم د یونان او مقدونیا ترمنځ پوله له درو ورځو راهیسې بنده وه، خو نن موږ له اته نه راغلو. وضعیت ښه و. ښه احساس کوم چې له یوه جګړې ځپلې هېواد راغلی یم او اوس د یوه ښه ژوند هیله لرم. هیله لرم چې هر څه سم سي. ګورو به چې څه به کېږي. اوس مهال اروپا له ګڼ شمېر پناهغوښتونکو سره مخامخ ده چې اروپایي اتحادیه دا د دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې د پناهغوښتونکو تر ټولو بد بحران ګڼي. په دغو پناهغوښتونکو کې کوچنیان هم شامل دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوې.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو له مشال رادیو
نمشال ډیو خبرونه ته غوښتي. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په یو راپور کې راغلی چې د اسلام آباد د کچا بادی نه په زور وستل شوي خلکو کې د افغان کډوالو نه علاوه د قبایلي سیمو ګڼ شمېر خلک اهم شامل دي چې د بدامنۍ له وجې خپل سیمو ته نشي ستنېدلی. تفصیل زموږ د همکار منور شاه په دې رپورټ کې ورو.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه خپل ډی رپورټ کې وایي د اسلام آباد د کچا آبادۍ د ورانولو له وجې متاثره شوي د قبایلي سیمو خلک هیڅ متبادل نه لري، یعنی نه خو د دوی نمونه په کډوالو یا آی ډی پیز کې لیکل شوي او نه بل کوم ځای کې د سرسوره لري. ورځپاڼې ته د مومند ایجنسۍ سره تعلق لرونکي الیاس خان وویل چې د ځان پاکستانی بولي او شناختي کارډ هم لري، خو پولیس یې د کور ورانولو په وخت خبرې ته غوږ نه کیښوده او لکه د افغان کډوالو یې د کورنۍ هم د کچا بادۍ نه بهر کړه او کور یې ورته وران کړو. بلکې په دغه موقع پولیس اوخ کې بیونکي ګیس هم استعمال کړو او خلک یې په ډنډو وهل شروع کړل. ورځپاڼه د الیاس خان د خولی لیکي چې په دې کچا آبادۍ کې میشت ځینې خلکو په خواو شا کې د کورونو په کرایه نیولو هڅه وکړه، خو په جوماتونو کې اعلانونه شوي وو چې څوک دې خلکو ته په کرایه کور ورنه کړي. نوموړی زیاتوي چې د دې هر څه نه پس د اسلام آباد پولیسو د کچا آبادۍ 68 کسان د ترهګرۍ خلاف قانون لاندې نیولي هم دي. ورځپاڼه لیکي چې د وسلوالو خلاف د عملیاتو له وجې د باجوړ او مومندو ایجنسۍ نه په زرګونو کورنۍ کډه شوې وي چې ځینې یې د کډوالو کیمپونو پر ځای د هیواد بیلابیلو ښارونو ته تللې وي. دوی هڅه کوله چې په دغه ښارونو کې نوی ژوند شروع کړي، خو د مومند ایجنسۍ متی الله ایکسپریس ټریبیون ته ویلي چې پولیس یې هر ځای تنګوي او ورته وایي چې خپلو سیمو ته دې ستانه شي. نوموړی وایي چې په خپلو سیمو کې یې کورونه، روزګارونه او پټي تباه شوي دي، نو هلته به څنګه ژوند کوي؟ ورځپاڼه د یوې حکومتي اندازې مطابق لیکي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو په نتیجه کې څه د پاسه 1,05,000 کورونه تباه شوي دي. هلته د قبایلي سیمو لپاره د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وای په باجوړ ایجنسۍ کې یې خواوشه 10,000 کورونه جوړ کړي. دا راز په مومندو ایجنسۍ کې هم څه کم 1,400 کورونه بیا جوړ کړل. خو په یاد اداره کې د درغلیو ورستي ریپورتونه ښایي چې د داوو کې څومره حقیقت ده او قبایلي کډوال د کوم ستونزو سره مخ دي. د یادونې وړ ده چې د درغلیو په تور کې د اف ډی ایم ای یو شمیر چارواکي د احتساب ادارې نیولي هم دي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال دې خبرونه ته غوښته یو سم لجمني سره سم ورسېدلې د ونیزې خبرونه د تاریخ پاڼه. نن د تاریخ په پاڼه ونیزه خبرونه کې د مردان د بابوزو سیمې کې د کشمیر استس د کشمیر اسمستي یا غار په اړه معلومات درکو. دا خبرونه ستاسو لپاره خالد خان چمتو کړی دی. راځي چې په ګډه وګورو.
ګران اوریدونکو چې د کشمیر سمس یا غار خبره کیږي نو دا خیال ذهن ته راځي چې ګنې دا غار یا سیمه به د کشمیر سره تعلق لري، خو په اصل کې د خیبر پښتونخوا د مردان ضلع بابوزو غرونو کې پروت دغه لرغونی او تاریخي ځای په حق لویل کیږي چې دا په تیر وختونو کې د هندوانو یو ځانګړی ریاست او د خپل وخت د علم و هنر او عبادت یو اهم مقام و. نن زموږ د پروګرام موضوع د کشمیر سمس یا غار دی، چرته چې یو لوی غار نه علاوه هندوانو د وخت آبادې، پوهنتون او معبود خانې، د بیلابیلو وختونو سکې، بوتان او نور د جون جواک سیزونه د لرغونی آثارو څیړنکارو ته میلو شوي دي. او هم په دغه ځای کې د خیبر پښتونخوا د لرغونی آثارو محکمې او د پېښور پوهنتون د لرغونی آثارو د څانګې له اړخه لا اوس هم څیړنې یا کنستل کیږي. دا خیبر پختونخوا مردان خار نه کشمیر سمس ته دوه لارې تلې، چې یوه د کاټلنګ په لار د بابوزو پجا او رامه په غرونو، او بلا د شاباز ګاډۍ نه د رستم او د پیرسی په سیمه دغه غر ته رسیدلې ده. خو بیا لنډه او اسانه لار د کاټلنګ د بابوزو ده، چې په درې ګنټو کې پیدل مزل نه پس د کشمیر سمس یا غر ته رسیدلی شي. پېښور پوهنتون کې د لرغونی آثارو د څانګې استاد پروفیسر ډاکټر محمد نسیم خان، چې د فرانس نه په لرغونی رسم الخط څېړنې او د پی ایچ ډی سند ترلاسه کړی دی، په کشمیر سمس باندې د څېړنو نه پس کتابونه او ریسرچ پیپر لیکلی دي، او دا کشمیر سمس په حق له د سیړونو او کودایانو مشرتابه هم کوي. دا کشمیر سمس د نوم او د تاریخ په حق له ډاکټر نسیم وایي.
خو اکچولی دا د مردان سره نږدې کاټلنګ په علاقه کې یو د غرونو سلسله ده چې هغې ته پجوي رامام ورته وایي، او دغه ایریا کې یو غټ غار دی. نو زمونږ په پښتو کې داسې اکثر ویل کېږي چې یو ځای ته نشي رسېدی، نو یار دا دومره لرې دی د کشمیره پورې دی یا د کشمیر غونې لرې دی، نو د دې اخر ته څوک نه دی رسېدلی دي چې څوک وي نو یار د دې دا خوله چې د اخر سره دا کشمیر ته تللی دی. نو ځکه سمس خو د پښتو ټکی دی نو مونږ ورته غار وایو.
دا ډاکټر نسیم په وینا په لومړي ځل په 1840 کې انګریز څېړنکار د کشمیر سمس سیمې ته رسېدلی، او بیا د هغه وخت نه په دغه ځای کې څېړنې او تل شوی دی. خو بیا د پاکستان او جاپان حکومت په مالی مرسته په کال 1908 کې څېړنې او کودایان شوی دی، او دې ته د بودمت ځای ویل دی. خو دا د په وینا د غزه د بودمت نه بلکې د هندوانو ځای او
نو د 1824 کې اولک د دې وزټ شو ته بیا کنټینیو مسلسل خلق راغلی دی. دین ورته تلی دی، کولونل دین دا بلی ورته تلی دی، داسې نور دغه دی. خود په دې باندې بیا تحقیق چې کړی وو نو دا پاکستانی حکومت د جاپانیانو سره په شریکه په 1908 کې دلته لږ کار شوی، او په هغې باندې یو کتاب هم پبلش شوی دی. خو هغې دې سایټ ته د بود مت سایټ ویلی دی، چې دا د بود وخت یا د هغې خانقاه ده، ګوچې داسې نه ده.
ډاکټر محمد نسیم وایي چې د کشمیر سمس نه موندل شوی آثار دړومبه ایسوی صدی سره تعلق لري، او په دغه وخت کې د پېښور، مردان، سوات او د ګندارا نور سیمې د بودمت د اثر لاندې وي. نو ځکه کشمیر سمس ته هم د بودمت د اثر لاندې ځای ویل شوی دی. خو د ده په وینا د دغې غار نه د اوسپنې یوې تختې باندې لیکل شوی دا معلوماتو تر مخه دا د هندوانو د علم او د عبادت یو لوی مرکز و.
1901 کې د دې نه یو د اوسپنې یو پلیټ ملو شو، یو تخته په تخته باندې لیکل شوی په سنسکرت ژبه کې. هغه چې مال راوړ ما وکړه نو هغه زړی حیران کړم، ځکه چې په هغه کې د هندو مت خبرې کېدی، د هندوانو خبرې کېدی، د یو یونیورسيټي خبرې کېده. زه بیا لاړم هغه علاقې ته چې ما وکړه نو چې تحقیق مې وکړ نو هغه اکچولی د بودیزم سره د هغې سره تعلق نشته دی، خو دا د هندوانو د ټولو نه زړه یونیورسيټي وه.
دا پروفیسر ډاکټر محمد نسیم په وینا چینی سیلانی او زیارت کوونکي هیونگ سنگ هم دلته راغلی دی، او دې ته یو ځانګړی ریاست ویل دی.
هیون سانګ د دغه نه دا معلومیږي چې دا تلی و کشمیر سمس ته فاین نه وتلی، او هغه ځکه چې په خپل سفرنامه کې دا وایي چې زه د لاړم
مو الته وغار دی وغیره دا ټوله کیسه کوي کو کله چې د کشمیر مس نه دا سکیر او وته او داغي مهرون راوته او پاغي کی دی او داغي خدایان نه چا ته منګ دی مدی وی وای داغي ذکر شوی دی اب که ذکر هیون سانګم کړی دی چې الته لار شو د لل نو خلق راځي نو دغه نه پس مونږ ته پته چې هیون سانګ دلته تللی دی او هغه به دا ذکر کو چې یرز د یو ویلی نه لار شم بل سلطنت نه نوزم د بل نه بل سلطنت نه نوزم کله که کشمیر مس کې تاسو وګورئ ټول سکی مختلف دي هغه تاسو ته بګندارا کې بل ځای کې نه ملایويږي
دا کشمیر مس نه مندل شوی سکو تمغو او تختونه د لرغونی آثار او کارپوهان په دغه خبره باور دي چې د بابوزو او د پیرسه پغرونو دغه سیمه ځانته یو ریاست او چې خوښه 1500 کاله پورې آباد او په دغه ځای د سفید هنز یا هپتلایډز والیان یا شاهزادګانو بچای کړی دا ډاکټر نسیم د دغه ځای د اوسپنې په تخته لیکل شوی معلوماتو په حق لا وای
هغه داسې ذکر دی چې کی وای چې دلته غر دی هغه ته شریمینجا وای اوس خو ورته دي سکره وای خو په هغه وخت به دي شریمینجا ویله او بیا وای چې په دې شریمینجا غر کې دلته یو غار دی چې ته مهاګو هوي سنسکرت کې مهاګو ها غټ غټ غار ته دا غینا بیا وای دا تخته چې د دین لاندې یو خانقاه ده او یو یونیورسيټي ده نو چې تاسو لاړ شئ هغه ځای ته وګوره نو هغه پخپله به تاسو تخکاری جیره دا غر دی د شرمینجا دا پکې غار دی او د دې مخې ته دا غټه خانقاه ده او یونیورسيټي ده نو ټول آبادیان هلته شته دی اوس لیدل کېږي
ډاکټر نسیم د کشمیر سمس نه موندل شوی سکو په حق لوای چې د دې زیات تعلق د لومبي ایسوي صدې سره دی خو بیا هغه وای چې د دغه ځای دوی ته د چین او د اسلام د وخت سکې هم ملو شوی دي او هم په دغه بنیاد دوی دا خبره کوي چې مسلمانان پړومبیزل ګنداری ته په اومه صده کې راغلی چې بیا وروسته د محمود غزنوي په وخت کې په مستقل توګه په ټوله ګنداره کې آباد شوی دی
بلکې د دې سایت اهمیت دومره دی چې دلته د اسلامي اولنې سکې منتملو شوی دی د وسه پورې تحقیق دا ویلو چې دلته په لسمه صده کې مسلمانان راغلی محمود غزنوي خو نه د په اومه صده کې د مونږ د سیمې ته مسلمانان راغلی یا د قبضې په حواله سره او یا د دې علاقې وزیر دی کړي خو دلته راغلی او دا غي سکې موږ ته ملاویږي نو زموږ تاریخ اسلامي تاریخ شې دی د دې سیمې دا د اومې صدې نه شروع کیږي
ډاکټر نسیم وایي چې د کشمیر سمس پاجا او راما د غرونو نه دوی ته د سکونه علاوه د غلطه د انسان د جون جواک او نور پر روزمره ژوندګي کې د استعمال سیزونه هم ملو شوې دي
ګور چې کله موږ کدی کوو موږ ته هر قسم سیز ملاویږي هغه سیزونه خامخه تړلې وي د خلکو سره کوم چې دلته پاتې شي دغه د روزګار سیزونه وي دغه د کاروبار سیزونه وي دغه آبادیانی وي نو سکونه علاوه سکو ته موږ ځکه زیات اهمیت ورکو چې دا موږ ته یو خاص ډیټ راکئ کنه دا غي لوخي لرګي ملو شوی دي دا غي مجسمه د خپل خدا دا غي د خدایانو ملو شوی دي دا غي دیوې ملو شوی دي دا غي غشي ملو شوی دي چې پاره باندې بخکار کوو نو دا اګریکلچر کم چې د سامان وی اغره ته ملو شوی دي
دا کشمیر سمس یا غار چې په کوم غرونو کې مندل شوی دی دا غی لړې د مردان د څنګه غرونو سره تړلې ده د کوم په حق لچې د لرغونی آثار او کارپوهان او سیلنکار وای چې انسان د غار د وخت نه په دې سیمه آباد او دوی ته د څنګه د غار او غرونو نه د سلويخ زره کال زول د انسان د اوسېدو آثار ملو شوی دی ډاکټر نسیم د څنګه او د کشمیر سمس په حق لا وای
دا خو په دغه یو د غرونو سلسله چې دا په دغه یو سلسله کې پراته دي خو دا دوړ تاریخ چې دی مختلف لري مونږ ورته څنګهو کې وایو څنګهو غار نو هغه خو د هغه زمانه خبره کوي چې کله چې د اخکار او د روزګار او ټول دا به د کان سره مونږ ته پتر کا زمانہ وایو نو سٹون ایج او بل جبه کې مونږ چې تاریخ تقسیم مو کول مونږ یو ته پری ایسټی وایو بل ته پروټو ایسټی وایو چې کله اګریکلچر شو او پری ایسټی هغه ته وایو چې صرف کان سره به اخکار کوو روزګار به کوو او بیا هیستری د چې کله رسم الخط ایجاد شو نو کشمیر مسجد دا خو د تاریخي دور سره یا د هیستری سره تعلق لري چې کوم وخت کې بس کم و جبه به رسم لیکل وو لستل وو خطو او څنګه و چې دینو اخو ډیر زوړ تاریخ
ډاکټر نسیم جاتوی چې په تیر وختونو کې ګندارا او بیا په خصوصي توګه د سوات او مردان سیمه د بود مد د زده کړو او د علم اونر یو لوی مرکزونه خو بیا د کشمیر سمس نه مندل شوی آثار سرګندوي چې دغه د خپل وخت د هندوانو د علم او ادب او د عبادت یو لوی مرکز او
ورزمنګ د سیمه هو د ډیر وخت نه بدقسمتي دار چې مونږ ته پته نشته
دا یو ډیر اهمیت لري. که تاسو زاړه تاریخ او لیکونه وګورئ نو آیې کې د دې ذکر شوی دی چې خلک به د هندوستان نه راتله او دلته د داغې چې کوم مذهبي کتابونه وو داسې ورته مونږ یې داغې زده کړې به هم راتله. ټکسلا یونیورسټي چې وه د بود مت چې وو دا خلک به دلته راتله او د خپل مذهب متعلق به علم حاصله وو. د هندوانو دپاره د کشمیر مس دا یو غټ ځای وو د علم د زده کولو دپاره. زموږ دپاره دا د فخر خبره ده چې یاره دا د ټولو نه دوه زړې یونیورسټیانې
دا کشمیرس ماس یا غار نه علاوه دا لرغونی آثار و کارپوهانو ته د دوه قسمه آبادو نښې نښانې میلو شوي دي چې د کورونو سره سره بازار او د عبادت ځایونه پکې شامل دي.
دلته کې دوه قسمه آبادیانې دي، یو خو دا ده چې مذهبي دغه دي چې هغې ته مونږ یونیورسټي هم وایو او مناسب هم ورته وایو، بل خانقاه او بل هغه دي چې کم کې به دي د اغستل خرڅول کولو او هغه په دې دغه باندې مونږ وایو چې دا نه مونږ ته هغه سیزونه میلاو شوي دي لکه میچنې میلاو شوي دي چې هغې کې به هغې وړک دغه کولو، هغې کې غشي میلاو شوي دي، د هغې د زراعت سامان میلاو شوی دی، او سره سره د هغې کوم چې خانقاه ده یا یونیورسټي ده مناسب نو هغې سره د هغه د مذهبي سیزونه مونږ ته میلاویږي، لکه د هغې بوتان میلاو شوي دي، د هغې منتراز چې دي هغه میلاو شوي دي، مذهبي تعویزونه دا میلاو شوي دي.
دا لرغوني آثارو کارپوهان او مورخین وایي چې خروشتي او برېښمي رسم الخطونه علاوه په کشمیر سمس کې دا کوی رسم الخط کتبی هم ملو شوی دی، خو بیا په دغه رسم الخط ډیر سیلنکار نه پوهیږي. ډاکټر نسیم چې په زور رسم الخط یې سیلن کړی دی په دې کله وایي
د کشمیر مس د تحقیق نه بعد دا پته ولګېده چې دلته خروشتي یوازې نه وه، خروشتي دا یو زوړ رسم الخط دی، دا د ښي لاس نه ګس لاس ته لیکلی کېدی شي څنګه چې مونږ اردو پښتو لیکو. بل رسم الخط چې وایي ته برېښمي وایي، کوم چې کشمیر مس کې مونږ ته ټول برېښمي ملاویږي چې هغه د ګس نه ښی ته لیکلی کېږي لکه څنګه د انګریزي په شان دی. خو اوس مونږ تحقیق وکړو چې مونږ ته یو بل رسم الخط ملاو شو چې هغې له ما نوم ورکړی دی کوهی، او دا درې رسم الخط وو په دې ایریا کې وو. بدقسمتۍ نه لا مونږ کوهی سکرپټ نه دی ډیسایفر کړی، لکه دا هغه مونږ لوستلی نه شو، نو په هغې اوس تحقیق روان دی. امید دی چې دا به مونږ د دې آل شو جوګه شو چې دا به مونږ ولولو او د دې معلومات په راته د دې تاریخ په حوالې سره د دې علاقې راکړی شي.
دا کشمیر سمس یا غار په هکله ویل کېږي چې د دغې دویم سر ته څوک نه دی رسیدلی، او دغه یو تاثر دی چې ګنی د دې یو سر کشمیر پورې رسیدلی دی. خو بیا ډاکټر نسیم وایي چې دوی ډیر په ګرانه دغه غار کې څېړنې کړي دي او دغه غار تقریبا 200 میټره پورې اوږد دی.
مونږ تیر کال په دې باندې یو درې میاشتې تحقیق کړی وو، هلته پاتې شوي وو، کدایم کوله مونږ د دې سر ته رسیدلي. مونږ معلومه کړه هغه مونږ زه چې 200 میټره ویم نو دینه پته ولګي چې اردا مونږ هم ناپ کړی دا، نو مونږ خو د هغې اخر ته ورسېدو. پرابلم دغه ځای کې دا چې دلته د اکسیجن ډېر کمی دی، نو چې څوک هلته ځي نو هغې ته ډېر زیات تکلیف وي، او بل دا ده چې هغې په ولاړ یې نه شي تللی، هغې به خوییږي ځکه چې په اخر کې دا غار چې دا ډېر راتنګ شي، نو خلک دی هغه یریږي چې اردا نه بګي ماران نه یا نور څه نه یو سام بندېږي دغه ځای کې. نو د دې وجې نه مخکې دې ته څوک اخر ته نه دی رسېدلی، خو زمونږ ټیم رسېدلی دی او د دې مونږ پوره ناپ تول کړی دی چې دا څومره ګوده دی او څومره چوت دی.
ډاکټر نسیم وایي چې د پېښور پوهنتون د لرغوني آثارو څانګې په خپل څېړنې او کنستل کې د انګریزانو او جاپانیانو هغه دعوې غلط ثابت کړي دي چې ګنی کشمیر سمس د بود مت ځای و، بلکې نوې څېړنې ښایي چې دغه د هندوانو یو لوی مرکز او آبادی وه.
نو زمونږ د ټیمو د ډیپارټمنټ د یونیورسټۍ کامیابي خو دا ده چې دا په دې باندې چې کله جاپانیانو کار کوو نو هغې دا د بود مت دغه کړی او ګرځولی و چې دا بود مت د وختو دی او د هغې مذهبي کورونه دي یا عبادتګاه ده. زمونږ ډیپارټمنټ او مونږ ټیم ته دا اوس کریډیټ حاصل دی چې مونږ وی چې نه دا د بود نه ده، د دې سره د بودیزم څه تعلق نشته، دا د هندوانو د وخت او د هندوانو د مذهب سره تعلق لري، لکه د هغې خدای شیوا چې د هغه ملاو شوی دی مختلف فارم کې، هغې ویشنو خدای د هغه ملاو شوی دی، کرشنا مونږ ته ملاو شوی دی، نو دا ټول سیزونه چې دا د هندوانو سره تعلق لري نه چې د بود مت سره.
ګران اوریدونکو دا مردان د سیمې کشمیر سمس په حقله دغه معلومات مو د پېښور پوهنتون د لرغوني آثارو څانګې پروفیسر ډاکټر محمد نسیم خان سره د بحث په رڼا کې درکړل. او که چېرې تاسو هم د دغه یا نور تاریخي او لرغوني ځایونو په حقله معلومات لرئ نو کولی شئ چې د مشال ریډیو همکارانو سره شریک کړئ. تر بل اونۍ پورې خپل کوربه خالد خان ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان. Thank you.
سولې پر لور
یو ناسا بدر شو بس دا مڑی مرا سمال تو دمر پرا تری
ہر طرح کر بدرنگ
دا چپ گولو بانے با نظریہ سوچ اور فکر چکن دے ختمی گی
مگر پین دیو میں دینور نگو آری چنور کو بیگنا زامنو کتابو چون تک کینی چون تک پل پلاو غوڑای چنور غور بند کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.